په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي ویل هغو زرګونو کورنوي سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت درېو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وی دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفی راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تیره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټو ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښې وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپرېږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 8.8 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډیره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورونیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 10,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 10,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لمړني معلومات دا پټه کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړې، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 10,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یاد ولسوالیو په داخل کې بیا تر 10,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په 11 ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللې دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دې په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
خرمی وی خواخ می وی دا میړه می پخپل وی
دا د یوه داسې میرمن غږ دی چې خسرګنې له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالی او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کال عمر لري، وایي په کور کې له خواخ او خسر نیولې ټولو وهلا او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت د ښځو چارو ریاست ته راوړې ده.
چې ضرورت هم چې لس روپۍ راغې، لس روپۍ چې زما بچول چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته په دې ظلم او زیاتۍ کې سخر می وایي خواخ می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور اقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو دا حقا پا خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنې په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راند شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د دې زوی وشله بیا ران بیا یې سار کړم، بیا دنده لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه د خلاص شم او چې بې تخلاصون کي او دغه نکي څه رقم چې زما د بدلي عمر دی جامې چاپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاتې همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابل شکایت نشي کولې.
بلغه په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، برته چې کورون تلل شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او نانه د سدي چې غوته تاسو ولې د سی او دولت اورګان تر راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه غنې خزې د کورونو پرې خودو ته اړستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره زین لري. د خزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته ویل پوخا بچي کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو په تنگ شو او د خزو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ لپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ډیر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خپنی غد فلسفي سره وتر.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نور ته ټینګار کو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد پر اساس که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ترسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی. چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نه خو باندې بدل شو چې بیا بل اخر د میخي خط دغه ما سرهغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغه بیا وپسی مصری لیک رامنځته شو بیا چینایی لیک رامنځته شو او دغه نورسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو خپل اشکال را بدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام او تفهیم توکی دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځ ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست د فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویل سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابول هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو ته هدف د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آختایم خطات سالاییم خط او خطاتای چه مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله و پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ یا اساسی رول داریم. خط خود سو رقم دیم تقریبا اشپک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد شوه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخه باندی خط اولی کو چه قرآن کریم در نسخه پا خط که تلیکل شمیدی چه در لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که در قرآنی خط هم نومیده
در زیادوی چه پختو جبه در لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلی کولري مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لدی لیکي، مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لیکي، یعنی لیکنه داسې لکه ته وایې چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند خو بیا هم کله چې زما سلم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې پوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه به مراعات سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه داده چه مگوتاس خوب شاعری یا هنر عمومی دا که چه تیرو و بیرا بیر خوابی تیرو یا هنر بحث چه او سفاده بیاتو که در دا یوشتن کردی پاوایی رو که دا را پیدا شاید آقا دا انفرادیت بحثته چه پا هنر که دا انفرادیت سیره نگه که چه از مگا وردون که دا تشریک اصلا انفرادیت چه شده
یو بحث دا انفرادیت او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سب ده په ټوله معنا جلا کولای نه شو چې وایي، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خودی په معنا یې راخلې، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله یې د خپل انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خودی باندې بحث کې، ستا په خودی کې کوم شیان دي چې تاته دا خودی در بخلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولای. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغه سي مسله و. ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وای، د دین وروسته موږ د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روان او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت داده چې ته خبره کوي، طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای، ځکه هلته د دوری نه ډاریږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي، هلته نور قصه دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای، دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې. یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي، یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت وانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولې، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر دغه مسایل قرباني کوي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده، په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناسته تا نه پوښتنه کوي، ګوشکی ورته وکیخه، د خپل فکر تا سره نشي شریکول، د ماشین حیثیت لري. خو کتا ته کله کرخه ایستل کیږي چې دغه کرخه پورې تلای شي، الفاظ دې مستاوي، خوله دې مستاوي، فکر دې مستاوي، ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولی شي. هغه پټ هنر چې پتا کې دی دارا پورته کیږي، را برسېره کیږي. په انفرادیت کې لنیک مرغم دغه سی بحث
ده. هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه؟
ولی نشي کیدی. دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق ده. او همدغه علت ده چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقع دا تاثیرات شته کنه؟
لکه مخکې ما وویل، ګورئ د انفرادیت وده چې ده، دا د پراخو ټولنو په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې کړه، په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې استعارات او د تشبیهات دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا. راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟
بالکل.
ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نو حضرت ته راځو، یا د هغې نه راوروسته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډیره جالبه خاطره ده. دی زه چې کله افغانستان ته رالم، پاریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ما ته کیناستو، خبرې مې سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شلو کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شوم چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم. خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغه مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې ځان ده وکړي.
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم، همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړۍ مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تا تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلي وي، څه وخت ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد دا سي د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې عقل شوی ترنم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه، او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړ، نمو یې وکول، تر دې راورسېد چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسېد. ترنم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په فطرت کې اخیل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. ځینې کسان به تاسو غوندې وي چې موزون الفاظ له خولې راوباسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډېره دودیزه ټولنه ده، ډېره عرف پاله ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې د یو ځوان له خولې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلي کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپلو بدو فکرو کوو، ایمه دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرېدل اسانه نه دی، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ تر نومره پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل تر نومونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو، په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی. فکر کوم اوس به هغه مره بده نخ کاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې ګني دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سي ده چې ځان خوښ خدای ځینې شان ځان ته خوښ کار څومره موږ وایي چې نه موږ هغه د ځان خوښۍ له دایري راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختی. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی اور خراشي چې کاش دا ما ویلې. د سکل شي
ډیر زیات کیږي ځکه دا د ټولو انسانانو ورتیاو سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنگونو او د لاستراوړو رنگونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوی دی
رازم دیتا د دغه سوري لکول د ډډي سونزمن کار دی په عامه سره چې موږ ته غږ بخیږي په دې کې څه چا کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوندې کنه.
بالکل،
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ ورپسې بګۍ متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چې هر رقم موږ واغسې لوبولای شو. اما په لومړیو کې پرته له دې چې موږ په کار نه کړی هغه یاغي اس ته هغه کنټرول کیږي نه، دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس کولای شي مهاره کې ټول غږونه په ذات کې ښکلي دي، اما مهر کول بیا
دیو خبره هم ده.
زما وړاندې مې وویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ امراته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا سکه، اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې، زم په دې تګلار باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه سی وای. خیال محمد استاد څه کوي ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاک نه مې خوند ساغه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکه ځکه ما خو د ډیرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اوریدلی، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کیږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې که نه؟ بس په خپله
مسلکي مې له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون بچا غږ کې ډیره زیاته ډیره زیاته ده، هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي که نه. اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنګ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي.
دغه
غز ما استاد دی
خا خا یو بل شي دغه مثلا ساري گاما دا شاند په مسلکی ډول زدي کدی باندې څه پیږي
نه پويګر
کله درکو کوشش هم نه کړ
نه ځکه دا ډیر سخت دی او ترشای ډیر کیسې پرتی دی
او یو بل موضوع کریمی صاحب پرته لدی چې غک پخیږي د ساد او د دوه پارم ځینې تمرینات کیږي مثلا ما الوستیو د ژوند پسندره کی کتاب دی د پانسې بشتین مال وستیو چې تل تک تاسو غواړئ چې غک پوخ کی او یا دغه وکي ساوګ دکې دغه لپاره ځنګړي تمرینات دی هغه تمرینات هم کیکنه
نه
ځنګړي پرېزونه دی پرهیز بکې
پرهیز هم بیخي د څنګه د کړې خوراکونو په برخه کې کوه
او مرچک باندې او پیاز
باندې دا شی مې نه لیکلی تر اوسه پوری او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغې او زما پیلاس برو اومیکې نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه وکړي اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري څومره زور لري کنه هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ اهنګ دغه وایي
بیا هغه وخت نه د ساس وځي او نه د پکی ترور کیږي بلکې هغه د پی حاکم وي او ډیر ښه مختزي
ام دې څه غواړم خبرو کوم مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا غشته په پښتو کې وي د استاد مثلا د استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې یعنی په لوړ اهنګ باندې دغه وي ترنم کې اسندر وي د زینو بیا ټیټ اهنګ ته جوړه ده اوس هارون پاچا لوړ نشي لکه زیل ته کېده شي دغه لمنځل شي دوی نو در منس محل او ټیټ محل زی استاد څنګه ده لوړ محل لکه نه منس محل او ټیټ محل
ز دواړه کولای شو دواړه کولای شم
کوم کی راحت
دواړه کی راحت هم دواړه کی راحت مشکل نه وي د ارواخد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویل دی چې کزنه وېشت بتال را بلل څوک په پالنګ باندې دا حس در خطل څوک دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویون کی په ځان کې توانی هغه مر لوړ ولې دا د دې کمپوز یو خاص ځانګړنه ده هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره مې ټوکه کوله مال چې کاش منور سره ژوندې چې هغه مخکې مې وزل ویلې چې استاد څنګه دی
ها نو اوریدونکي به اوس په تمه چې سایه ترنوم واوري
استاد د خپل خواني غزل یو دو بیتونه
ده ارشاد
تپس پوګمې سپوګمې پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مستر ګو تل غوا درېږي خپل ژوند مستر ګوتا نه غو درېږي چې کاغذونه پا هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم
واو واو ډېر مننه ډېر مننه
ډېر زیات مننه اوس تر کوروا ده
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لند کیسې په شکل اورو د زرپانی د دغه پاڼي لند کیسه سوال نومیږي
زرپانا سوال لمر با الله نو راختلې د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بی باکتی رحم کاریده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګڼه زیاتېده د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خځې په زنګون ایو واړه ماشوم سره یې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې اورګ دی خځې د صبر د ونې بیخته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کلا وغړیږي هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن را خوره کړي ناستي خزي جټکا وخوړه ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه، پاسی آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غريو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګه یې وکړې، لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده، وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو؟ نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه گزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
حسن
ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي. اوس د هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما پر نه خبره چې غصه به ما. ماته بپلار یادېدو مور یادېده ماته بپلار یادېدو مور یادېده بس لوی واړه به مې د کور یادېده. ماته به خویندو ویل خانه ته په خار کې څه کې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و همه. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به کول کړم زه کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه. بلا مود کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دے خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خو ندے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. ہم جڑا راغلا او ہم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستان میں سوال کا او چ ستا دلوری سوال را. آیا آیا تو اس ہم زان ل زڑ خورے وخش پہ تیرے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی. یو دا بیدا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې وروڼه ځانځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چې په خندا شوم په جڑا دکڑوا. زما تیار کوټه زما خوخه ده. ستا چې څه خوخ دی هغه ستا خوخه ده. څوک رانه مړه شو چا زه پرېښودل. سوک رانا مرشو چا زپر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غمن امری ہسوک د چا د غمن امری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی وینم زما د زڑا